احمد شبرم دا سدی رډو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم ټکنیکی چاري د خبرونه شمشاد زادران مختوړي وړاندې مو په انډونیزیا کې د افغانستان پاکستان او کوربه هیواد د دینی عالمانو د غونډې له پریکړې خبرو چې د افغانستان د جګړې د مشروعیت په اړه یې کړی دا به هم واوري چې پر طالبانو د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر ژغ کړی چې د ولسمشر اشرف غني د سولې له وړاندیزه استفاده وکړي د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو
په انډونیزیا کې د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ په فرا کې وروستیو نښتو مرګ ژوبله اړولې ده د پاکستان حکومت په ځوابي اقدام کې د امریکایي ډیپلوماتانو پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه ولګول په انډونیزیا کې د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ د دغو هیوادونو تر 500 زیات دینی عالمان نن په بوګور ښار کې د افغانستان د سولې په باب په یو کانفرنس کې جرګه شوی و د دغه کانفرنس په ګډ پریکړه لیک کې چې نن خبر شوی ویل سی چې دغه عالمان د سولې د هغه پیشنهاد ملاتړ کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په دویمه غونډه کې اعلان کړی دی د افغانستان د عالمانو شورا غړي قاسم حلیمی د دې کانفرنس تر پای ته رسیدو وروسته نن مبشین په فنی خبرو کې ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس په تیبات باندې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبان باندې د شوه غږ وکړ هغه د ټو درې وړو علماو لپاره تایید شوه او هغه ته په طالبان باندې او مخالفینو باندې غږ وکړ چې صلح ته باید راشي
دغه علماو په پریکړه لیک کې چې دولس مادې لري د سیمې هیوادونه اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنه هڅول سوي چې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ وکړي تفصیل وروسته د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي وسلول طالبان د حملو له تشدید سره سره په پوځي ډګر کې بریا نسی ترلاسه کولای جنرال جوزف هوټل د خبرنن تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وکړه هغه له وسلول طالبان وغوښتل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له سخاوتمندانه پیشنهاد څخه دی ګټه واخلي ولسمشر غنی د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې وسلول طالبانو ته د سولې او پخلاینې هر اړخیز پیشنهاد کړی وو تفصیل په همدې خبرونه کې د فراولیت په څلور ولسوالیو کې تیر شپه جګړه سوي چې هم وسلولو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د ولی ویاند وایي په دغو جګړو کې د وسلولو طالبانو د وژل سویو او ټپي سوو شمیر شاوخوا دیرشو ته رسیږي ناصر مهری نن د وروستیو ارقامو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په فرارود کې موږ اته کس د نظم امین سرتیر په شاته رسیدلې دي په لاش جوین کې دوه سرتیر لرو همدارس په شیوان کې په کس لرو خو په شترود ولسوالۍ کې درې تنه موږ امنیتي سرتیر په شاته رسیدلې او خنډ دي دېش کس بیر هم تلفات لري
د فراد د ولی ویاند وی دغه جګړې هم مهاله پیل شوې چې نږدې 15 ساعته دوام وکړ او د جګړې سیمو ته تازه دمه ځواکونه هم رسیدلې دي ناصر مهری وی په دغه جګړو کې 15 افغان پوځیان ټپیان سیوی هم دي د دولت کې مخالفې ډلې په دې اړه تفسیرونه نه کړي بل خو د افغانستان دفاع وزارت وی فاریاب ولایت ته تازه دمه افغان ځواکونه رسیدلي او د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د حکومتي سرتیرو تر کنټرول لاندې ده خو په ولسي جرګه کې د فاریاب ځینې استازي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د محاصرې پاړه اندیشنه څرګندوي د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته ویل چې د ملي اردو قطعات په دولت آباد ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي
شب گذشته تدیدات متوجه
دی وای تیرش پچی د دولت آباد ولسوالی تکوم امنیتی غوخونه متوجه او تدی لامل شول چی سیمه تا ملی اردو ورسیږي او ټول غوخونه کنټرول کړي اوس مهال سیمه تر بشپړ کنټرول لاندې ده هلته افغان ځواکونه حضور لري لنی کمرغه چی زموږ ځواکونو ته تلفات نه دی رسیدلی او دښمن ته موږ احمدون کې جواب ورکړی دی
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست د پاکستان حکومت په ځوابي اقدام کې د امریکایي ډیپلوماټانو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه ولګول اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس خبر ورکړي چې د پاکستان حکومت لخوا په دې اړه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته یو لیک لیږل شوی دی د ایجنټس په حواله د پاکستان حکومت دا ګام وروسته له هغې پورته کړی چې د امریکا حکومت پاکستاني ډیپلوماټانو ته شرط کېښود چې کله سفارت څخه تر 25 مایل زیات سفر کول غواړي نو به 15 ورځې مخکې رسمي اجازه اخلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د پنځمې پورز د خبر تایید کړ چې امریکا د پاکستاني ډیپلوماټانو تګ راتګ محدود کړی دی د ویل چې د ملي ولسمې چې پر پاکستاني ډیپلوماټانو کوم محدودیتونه اعلان سوي هغه به عملي کیږي او په دې اړه مو له امریکایي چارواکو سره خبري اتري روان دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو څارونکو وایي چې دا ګامونه شاید د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ ورلمخي کړکېچنې اړیکې لا پسې خرابې کړي ایران په سوریه کې د نن پر ایرانی اهداف او د اسرائیل د میزایل حمله په کلکه وغندلې. د دې پیښې په اړه په خپل اول رسمي عکس العمل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن وویل چې سوریه د اسرائیل د یرغل په وړاندې د ځان د دفاع حق لري. اسرائیل ویلي چې پرون پنجشنبه په سوریه کې تقریبا د ایران پر ټولو پوځي تاسیساتو وروسته له هغې حمله وکړه چې ایراني ځواکونو د اول وار لپاره د اسرائیل پر قلمرو توغندي وویشتل. د ایران او اسرائیل ترمنځ چې له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې دښمني لري، ولاړ سوي کړکېچ په نړیواله سطحه اندېښنې پارولې دي. او امریکایي چارواکي ویلي ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو سره سره سپینې ماڼۍ غواړي چې د ایران پر اټومي ساحو د ملګرو ملتونو د مفتشانو هغه څارنه دوام وکړي چې دې تړون ورته اجازه ورکړې وه. څو ورځې وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له تړونه ووت، پرون لوړپوړو امریکایي چارواکو د جرمني خبري اژانس ته وویل امریکا به د ایران پر اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو د څارنې د جدي عملي کېدو ملاتړ ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار وکړ.
په مجموع کې غونډه ډېره ښه وه، څومره چې موږ توقع درلوده له هغه نه هم ډېره ښه وه.
د امریکا د مرکزی قمانډي مشرم له طالبانو وغوښتل چې د ولسمشر اشرف غني د سولې وړاندیز ته سر ټیټ کنه فشارونه به پرې زیات شي. بل لور ته د روزګان ولی ادا کوي چې د کندهار مربوطو ځواکونو د کندهار روزګان لوی لار طالبانو ته پریشي.
500 کیلومتر په شاوخوا کې مسافه لري، شخړه سره نه ده، په خپل سر خوشې سوي دي.
په فراه کې مول سختو جګړو خبر وو او د فراه په مرکز کې مول مشاعره. په کونړ کې هم مشاعره شوه.
تقابل شوې زحابل شو، هیڅ څوک یې زموږ نشته، هغوی هم داسې فکر دي لکه تر او نه تر.
افغان، پاکستانی او انډونیزیایي دینی عالمانو نن په انډونیزیا کې په یو غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د درو هیوادونو دینی عالمانو په یو پریکړه لیک کې پر ملکي وګړو حملې او انتحاري بریدونه د اسلام له اصولو سره په تضاد کې وبلل او د افغانستان د جګړې له ټولو شکیلو اړخونو یې وغوښتل چې د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا یو شمیر دینی عالمانو نن په خپل غونډه کې د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. جاکارتا ته نږدې په اوګور ښار کې په نننۍ یو ورځنۍ غونډه کې چې د انډونیزیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه، د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو وویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې 12 ماده لري. د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوی دی چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. همداراز د پریکړه لیک په نهمه ماده کې راغلی دی چې تشدد او تروریزم پر ملکي وګړو د حملو او د انتحاري بریدونو په ګډون د اسلام له نظره او د اسلام له اصولو سره په تضاد کې دي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړی قاسم حلیمی چې د اوګور په غونډه کې حاضر وو، د دې پریکړه لیک جزئیات له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کوي.
د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبانو باندې د سولې غږ وکړ، عید سره او په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وشو چې صلح ته باید راشي. یوه له مهمو نقاطو نه دا ده چې صلح د یو الهي امر ده او د دې الهي امر د مخالفت له شرعي احکامو سره د الهي احکامو مخالفت ده.
وسلوالو مخالفینو د کابل د پروسې په کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د طرحې په وړاندې تر اوسه رسمي ځواب نه دی ویلی، خو په غیر مستقیم ډول یې رد کړی دی. د انډونیزیا په نننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان 14 او د انډونیزیا 40 تنه دینی عالمان حاضر وو. د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو وړاندیز د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پروسه کال په سلواغې میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې ورسته وکړ. ولسمشر ویدودو ویلی وو اندونیزیا چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي. اندونیزیا د نړۍ د مسلمانانو تر ټولو زیات نفوس لري او د اسلامي نړۍ مهم هیواد ګڼل کیږي.
تکل صاحب مننه. اوس به ستاسو مرکې ته مخه کړو. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی له اندونیزیا په ټلیفوني مرکې کې د نننۍ غونډې په اړه خوشبیني ښکاره کړه. ښاغلی حلیمی وویل
ټول سمادي راغلي دي او په مجموع کې غونډه ډېره ښه وه. څومره چې موږ توقع درلوده له هغه نه هم ډېره ښه وه. د درې واړو هېوادونو علماو مختلف هغه شرعي مسایل هغه مسائل چې افغانستان په شخړه او په جګړه پورې تړاو درلود هغه موضوعات چې د افغانستان د سولې لپاره مفید تمامېږي په هغو باندې هوکړې وشوې.
ښاغلی حلیمی، په دې دولسو مادو کې په مشخص ډول د افغانستان د حکومت په وړاندې هغه اقدامات چې د جهاد په نامه پر مخ بیول کیږي دا غیر شرعي اعلان شول لکه څنګه چې تاسو تمه درلوده؟
په دغه ارتباط باندې د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبان باندې د صلح غږ وکړ هغه د ټول درې وړو علماو لخوا تایید شوله او په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وشو چې صلح ته باید راشي. یوه له مهمو نقاطو نه دا ده چې صلح د یو الهي امر ده او د دې الهي امر د مخالفت د شریع احکامو سره د الهي احکامو مخالفت ده. بنا دا په شریع لحاظ باندې یو ډېره قوي نقطه ده چې د درې واړو هېوادونو علماو په دې باندې پرېکړه وکړله. په دې کانفرنس کې د درې واړو هېوادونو 15 کسه علماو مختلفې ویناوې درلودلې چې د هغو ټاپیکونه یو هم د افراطیت ضد نقاطو چې هغه د افراطیت جګړې او د بېګناه انسانانو د وژنو په باب باندې یو ټاپیک او یو ټاپیک هم د مسلمانانو ترمنځ د ورورولۍ د دوستۍ او د همسایه حقوقو همدارنګه دریم ټاپیک هم هغه څه وو چې هغه د حکومت مسؤلیتونه او وجایب وو او دا ټولې په اخر کې نه تایید شولې.
نو تاسو سره په دې غونډه کې د پاکستان کوم علما حاضر وو؟ هغه چې په افغانستان کې جهاد روا بولي او که نور عالمان راغلي وو؟
تقریبا همغه علما هم وو، یا له همغو ډلو نه هم وو چې هغوی مخکې په افغانستان کې جنګ ته یا د انسانانو وژلو ته د جهاد نوم ورکړی وو او د جهاد فتوا یې ورکړې وه، لکه د سمیع الحق مولانا سمیع الحق او مولانا فضل الرحمن همدارنګه طاهر اشرفي. خو په دې کې طبعا هغوی پخپله نه وو، سمیع الحق ډېر مریض وه او فضل الرحمن هم نه وو دعوت شوی، ولې د دوی ټولو ډلو نه مختلف کسانو دلته د سمیع الحق ورور مولانا انور الحق راغلی وو چې هغه هم ټولو هغه کړی نه چې هغوی مخکې د افغانستان په ضد باندې فتواګانې ورکړې وې، نن هغوی دلته راغلي وو او دغه شریع احکام یا دغه نظرونه له موږ سره تایید کړل. یادونې ول ده چې مخکې له دې نه د پاکستان علماو یو فتوا صادره کړې وه چې هغه د پیام پاکستان په نوم باندې وو، د پاکستان پیغام په نوم باندې وو، او په هغه کې ټول هغه کړنې چې هغه جګړه مارې ډلې د جهاد په نوم یادوي هغه یې حرامې بللې وې. د پاکستان دغه فتوا ډېره هر اړخیزه فتوا ده او په هغوی کې دا چې دوی نن څنګه یا دا د فتوا په صادرولو کې څنګه د دوی موقف تغیر شوی او یا نن څنګه موقف تغیر وو، دا هغه پوښتنه چې له دوی نه باید وشي. ولې نن د ټولو نظر مثبت وو، فضا هم ډېره دوستانه وه، داسې معلومېدل چې د پاکستان علما هم له دغه حالاته نور ستړي شوي دي او بالاخره په حق باندې خوله خلاصه شوې ده او دغه نقاط له موږ سره تایید کړل.
هلمی صاحب، څومره تمه لري یا اټکل کوئ چې د افغانستان وسلوال مخالفین به د تغاره کېږدي؟
تر ډېره حده زه متيقن یم چې د دې تاثیر به ډېر زیات وي، خصوصا هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې د جګړې ته راروان دي. زه متيقن یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي، ځینې به هغه کسان چې هغوی د ځینو خاصو اهدافو لپاره یا د ځینو خاصو کړیو لخوا نه استعمالېږي، هغه په هر حال باندې هغوی چې فتوا تابع خلک نه دي. اما هغه ځوانان هغه خلک چې هغوی لمسول کېږي او د عقیدې پر بنیاد باندې د جګړې ته رالمسول کېږي، زه متيقن یم چې دغه پرېکړه لیکونه او دغه شرعي نظرونه به په هغوی باندې ډېر تاثیر وکړي. الان عقلي هغوی ته دا سوال پیدا کېږي چې د نورو علماو نه بیا هم پوښتنه وکړي چې دا خو یو غټ کتله د علماو وه چې دغه فیصلې کړې دي، نو هغوی دې ته مجبورېږي چې په یو شرعي لحاظ باندې د یو چا نه پوښتنه وکړي. زه متيقن یم چې اثرات به ډېر ښه.
د افغانستان د عالمانو د شورا غړی قاسم حلیمی.
جنگ دی ولک. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د پوز د مرکزی قماندې مشر وی پر طالبانو و پوزی فشار زیات شي او دا ډله هیڅکله نشي کولی د جګړې په ډګر کې بریالی شي. جنرال جوزف ووټل نن د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې وویل طالبانو ته د ده پیغام دا دی چې د ولسمشر اشرف غنی د سولې له پیشنهاده ګټه پورته کړي. نوموړي وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ستراتیژي نتیجه ورکوي خو د اهدافو ترلاسه کېدل به یو څه نور وخت ونیسي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات ترسره شریکوي.
د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قمندې مشر جنرال جوزف ووټل وایي پر طالبانو د پوځي فشار د زیاتولو لپاره یو لړ پروګرامونه عملي کوي. جنرال ووټل د جمعې په ورځ د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې خبریالانو ته ویل د افغان ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک شمیر به زیات شي او تر پخوا به زیات د طالبانو مالي سرچینې په نښه کیږي.
We are working to double the size of Afghan special operations forces.
مشت افغان ځانګړو ځواکونو د اندازې په دوه چنده او د هوایي ځواک په درې برابر زیاتولو کار کوي. مش په فعال توګه د نشئی موادو د قاچاق او تولید لري چې له طالبانو سره مرسته کوي په نقشه کوي.
د افغانستان دفاع د وزارت په وینا دا مهال د افغان ځانګړو سرتیرو شمیر شاوخوا 10,000 دی او تر 2023 کال پورې به افغان هوایي ځواک سلګونه جنگي الوتکې او هلیکوپترونه ولري. د امریکا د مرکزی قمندې مشر جنرال جوزف ووټل وایي سږ کال د جګړې ابتکار زموږ په لاس کې دی او زیات تمرکز به مو د استوګنې د سیمو د امنیت په ټینګولو او د راروانو انتخاباتو لپاره د امن فضا په برابرولو وي. دغه لوړ رتبه امریکایي جنرال ویل دا د طالبانو وسلوال فعالیت دی چې په افغانستان کې د داعش په شان ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. نوموړي طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د جګړې په ډګر کې به کامیاب نشي او دا ډله به دروغ جوړې د خبرو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پیشنهاد ګټه پورته کړي.
They cannot win militarily. The international coalition led by the United States
دوی له پوځي لارې نشي بریالي کېدای. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر طالبانو د پوځي فشار په زیاتولو تمرکز کوي. دا بل ټولنیزو او ډیپلوماټیکو فشارونو سره یو ځای طالبان اړ کړي چې د خبرو میستک شي. دوی باید د ولسمشر غنی د سولې له پیشنهاده ګټه واخلي.
د متحده ایالاتو د مرکزی قمندې مشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي ګټوره تمامېږي او په افغانستان کې به حالاتو ته په پام سره پریکړه کیږي. جنرال ووټل وویل په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د اهدافو ترلاسه کېدل ښایي یو څه نور وخت هم ونیسي. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندې مشر پرون په کابل کې او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مقاماتو سره د روانو انتخاباتو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي فاریاب ولایت ته تازه دم افغان ځواکونه رسیدلي او د دې ولایت دولت آباد ولسوالي د حکومتي سرتیرو تر کنټرول لاندې ده، خو په ولسي جرګه کې د فاریاب یو شمېر استازي شک څرګندوي. نور تفصیل لکابله د اکرام الله اکرام پراپور کې
په داسې حال کې چې په ولسی جرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي د طالبانو له لوري د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د محاصرې په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو محاصره یې ماته کړې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش په ټینګار سره وایي چې د ملي اردو قطعات په یاد ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي او اوس مهال د پرمختګ په حالت کې دي.
شب گذشته تهدیدات
متوجه دی وای تیر شپه چې د دولت آباد ولسوالۍ تکوم امنیتي غوښونه متوجه وو. د دې لامل شول چې سیمه ته ملي اردو ورسیږي او ټول غوښونه کنټرول کړي. اوس مهال سیمه تر بشپړ کنټرول لاندې ده. هلته افغان ځواکونه حضور لري. لنی کمرغه چې زموږ ځواکونه ته تلفات نه دي رسیدلي او دښمن ته موږ احمدون کې جواب ورکړی دی. خغل ارادمنش وای اوس هم په سیمه کې د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او د غډلې ته د امنیتي ځواکونو لوري سخت جواب ورکړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د شنبه په شپه د همدې ولایت د بلچراغ ولسوالۍ او له دې وړاندې د بغلان د تالو برفک ولسوالۍ د سقوط خبرونه هم خپاره شول. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه ولسوالۍ د سقوط خبرونه دروغ وبلل او ویل چې په دغه سیمه کې د مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت وسلوالې نښتې روانې دي. تیرې اونۍ د بدخشان کوهستانات ولسوالۍ هم د سو ساتونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته لویدلې وه. په همدې حال کې په ودیسي جرګه کې د فاریاب یو شمېر استازي وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې حکومت ته خبرداری ورکړې چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې فاریاب ته سقوط ورکړي. که پاملرنه ورته ونه شي نو شاید د دې ولایت یو شمېر سیمې د طالبانو لاس ته ورشي. دوی وایي اوس مهال دولت آباد ته پر تللې لارې ټولې امنیتي پوستو سقوط کړې او د دولت آباد په ګډون شیرین تګاب او خواجه سبزي پوش له تیرې شپې راهیسې د محاصرې تر ګواښ لاندې دي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي محمد هاشم ورتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا درې ولسوالۍ د فاریاب او جورجان د لوی لارې په اوږدو کې پرتې او میمنې ښار ته نږدې دي. که دولت آباد سقوط وکړي شیرین تګاب او خواجه سبز هم سقوط کوي او میمنې ښار هم د شمال غرب یا جنوب له لورې د محاصرې له ګواښ سره مخ کیږي. په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د مخابراتي شبکو قطع کول بله هغه ستونزه ده چې ښاغلی ورتاق اندېښمن کړی او وایي چې له تېرې شپې راهیسې طالبانو د ټولو مخابراتي شبکو مسؤلینو ته خبرداری ورکړې چې خپل فعالیتونه باید ودروي. نوموړی وایي که د فاریاب امنیتي حالت ته جدي پاملرنه او یادو دریو ولسوالیو ته تجهیزات او ځواکونه وانستول شي نو د دغو سیمو خلک به د کندوز د دوه کاله پخواني سرنوشت سره مخ شي.
له فاریاب فرا ته مخه کوو. هلته تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو په دوو ولسوالیو او مرکز کې پر څلورو سیمو بریدونه کړي دي. د دې حملو په اړه له فرا احمد شاه فطرت راپور لري.
فراوله کې تیره شپه پر څلورو بېلابېلو ځایونو باندې دولت او وسلوالو مخالفان لخوا بریدونه شوي دي. دا بریدونه د بلبلک ولسوالۍ د فارود بازار ته نږدې د شیوان کلي ته څیرمه د لاجوړ ولسوالۍ اړوند سیمه کې او د فرا د مرکز پراچ سیمه کې ترسره شوي دي. د فرا ولایت د والي وای نصر مهري وایي چې په دغو بریدونو کې افغان ځواکونه همداشان د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مهري په خبره دغه سیمو ته نور تازه سرتېري ورغلي او اوس د دولت په ولکه کې دي.
لکه څنګه چې په څو ځایو کې حملې درلوشتلې، په پشترود کې درلوشتل، فرارود کې درلوشت، په شیوان کې هم درلوشت، همداراز په لاشي جهین ولسوالۍ کې هم دي. خپل حملات همزمان یو ځای شروع په دې مختلفو ځایو کې موږ امنیتي سرتېرو ته هم تلفات اوښتی دي، همداراز مخالفینو ته هم اوښتی دي چې په مجموع کې البته په فرارود کې موږ اته کسه د نظم امین سرتېر په شاته رسېدلی دي. په لاشي جهین کې دوه سرتېر لرو، همداراز په شیوان کې دوه کسه لرو، خو پشترود ولسوالۍ کې درې تنه موږ امنیتي سرتېر په شاته رسېدلي وو. همداراز مخالفینو ته هم تلفات اوښتی دي او د خرد معلوماتو ابتدای گزارشات څخه نږدې دیش کس بیل هم تلفات لري.
لبل خو به زبی الله مجاهد ځان دولت دو سوال مخالفان وایند بولی وای چې په دغه بریدونه کې ګڼ شمیر اسکر وژل شوی، همدا شر مهمات او وسلې هم دل ځان سره وړي دي. خو امنیت چارواکي به دا خبره نه مني. د یادونه ورده چې ورځ تریوی مودي آرامي او بیا د فرا ولایت په بیل بیل سیمو کې جګړې د دې ولایت سیدونکو اندیشمن کړي دي.
بیا هم امنیتي موضوع لرو. د روزګان والی نن ازادي راډیو ته ویل چې د کندهار روزګان لویه لار د شاولي کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د کندهار امنیتي مسؤلانو طالبانو ته پریښی ده. د کندهار چارواکي دا خبره ردوي، خو د روزګان والی وایي چې خبره به له ولسمشر سره شریکه کړي. له ترین کوټه شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان والی وایي د کندهار امنیتي مسولینو پراته له مقاومته د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره د کندهار په مربوطاتو کې وسلوالو طالبانو ته خوشی کړي. محمد شفیق اسدالله سعید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کندهار امنیتي مسولینو د تیر یک شنبې په ورځ د یادلارې په اوږدو کې د شاولي کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تنوچی له سیمې څخه نیولې بیا تر چنار نومې سیمې پورې شاوخوا 15 کیلومتره وسلوالو طالبانو ته خوشی کړي. ښاغلی سید وایي یادې سیمې اوس د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د یادلارې په اوږدو کې ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي.
15 کیلومتره په شاوخوا کې مسافه ولري او درې مهم نکات وي، درې پوسې مهم پوسې خوشي دي. نو دا په خپل سر خوشي سوي دي، دې سره شخړه سوي نه ده، په خپل سر خوشي سوي دي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 360 کیلومتره اوږدوالی لري، زیاته برخه یې کنډ او کفر ده او د اورزګان لپاره د ستوني په څیر حیثیت لري. له تیرو 14 کلونو را په دې خوا دولت نه دي توانېدلې چې یاد لاره ورغوي او امنیت یې خوندي کړي. ښاغلی سید چې اوس په مرکز کې دی او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدو پلان لري وایي چې د یادې لارې ستونزې به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکې کړي.
حتما به دا خبره به جلالت مآب رئیس جمهور صاحب سره شریکو او دا به کوم شانات دې په حق له جدي اقدامات
په ورته وخت کې بیا د کندهار د امنیت کمانډاني ویان زیاد رانی دانه منی چې غنی یاد لارې دې کاستان وسلواله طالبان ته خوشی کړی وی نو موړی وای چې پر یاد لار دوه امنیتی پوسټو له هغه ورسته تکتیکی شاته کړی کله چې وسلواله طالبانو په یاد سیمه کې پرمیشت امنیتی پوسټو په پراخ اندازه ډلې زبریدونه وکړه شاغلی درانی زیاتوی چې د یاد سیمو د نیول لپاره به ډیر ژر د افغان ګډو ځواکونو له لوري عملیات پیل کړي
یا د مقاومت پوستې نه دي رقم مشینې نه ده ځینې سوې او نه هم له پنځلس پوستې دي دوه پوستې دي په دغه دوه پوستو ماسیوا نور یوه پوسته هم نه ده تخلیه شوې او نه هم ځینې شاتک شوي دي ټول ځواکونه په خپلو منطقو کې دي چې ورځو کې به عملیات ترسره شي او هغه منطقې چې
له دې ټولو سره سره د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر خلک بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه لارې ورته ورغوي او امنیت یې ورته خوندي کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ساجی رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمي سنل ولو خصوص د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه یو مهم راپور. پاکستان اعلان کړی چې د امریکایي ډیپلوماټانو پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګوي. دا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د پورته شوي ورته ګام ځواب بلل شوی دی. دا ساجی رادیو د مشال د څنګه خبريال بوریوال کاکړ له نور تفصیل سره.
د پاکستان حکومت هم د غبرګون په توګه هلته د امریکا د سفارتکارانو پر ګرځېدلو محدودیتونه لګولې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې د پاکستانی حکومت لخوا په دې اړه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته یو لیک لیږل شوی دی. د اژانس په وینا د پاکستان حکومت دا ګام له هغه وروسته پورته کړی چې د امریکا حکومت پاکستانی سفارتکارانو ته شرط ایښی چې که له خپلې سفارتخانې څخه 25 میله لرې سفر کول غواړي نو به 15 ورځې وړاندې د دې لپاره رسمي اجازه اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبې په ورځ د دې پخلی وکړ چې امریکا د پاکستانی سفارتکارانو تګ راتګ محدود کړی دی.
11 مئی کا ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج زما د معلوماتو مطابق د 11 مئی نه چې کوم پابندانو خبره شبي هغه به ولګيږي او په دې اړه د امریکا سره زموږ خبرې تری روانې دي
او اس پہ بات چیت ان کے ساتھ جاری ہے.
د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې دا ګامونه شاید د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ وار لمخه کړکیچنې اړیکې لا پسې خراب کړي. د پاکستان په خوانی سفیر ایاز وزیر وایي په دې کار پیل امریکا کړی وو او هغوی باید داسې نه وای کړي.
نو اس کا امریکا په هغوی باندې پابندی لګوي نو پاکستان به هم مجبور وي چې په هغه باندې به هماغه رنګ پابندی لګوي څنګه چې امریکې لګولې دي. نور سفارتکاران به پاکستان کې ګرځېدای شي خو د امریکې سفارتکاران که هغه په کونسلګرۍ کې دي که په سفارتخانه کې دي هغه به د دا پیرامیټر نه بار نه شي وتی. دا د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي او شکوی بالکل
نه. د پاکستان او امریکا اړیکې د 2013 کال په پایل کې له هغه وروسته ډېرې کړکیچنې شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل پاکستان د امریکا د عربونو ډالرو مرستو په بدل کې یوازې له هغوی سره دوکه کړې ده. خو د پاکستان حکومت د امریکا دا تور رد کړ او ویل چې د امریکا مرستې په اصل کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستان ته د رسیدلې زیان ازاله ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
باوري لشکین څخه پر اسبل سمس کلی کې څومره چې افغانستان پرمختګ کوي هم دومره به دیموکراسي پراخي شي. سمی الله حلمی تندر د پکتیا له سمکنیو پر اسبل سمس کلی کلی دي د پکتیا پډی روښوانځو کې د ومو او اتمو او نهمو ټولګیو کتابونه نشته. دین محمد احمدی لکندهار پر استول اسمس کلی کلی دی د انډونیزیا غونډه سولنی شراوستله د د پوینا سول هله راتلی شي چې طالبان حکومت په خپلو کې د سولې خبرو تکشینی. عبد الله لکابل پر استول اسمس کلی کلی دی کچرت افغانان په انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي افغانستان ته په خپل سول راځي. ګلزمان صادق لکونړ لیکي د هر هغه هیواد هر کلی کې وو چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي. عبدالواحد منتقق له لوګره پر استول سمس کې لیکلي دي په لوګر کې د شپې لخوا د افغان بیسي مخابراتي شرکت آنتن کار نه ورکوي. عبیدالله پر استول سمس کې لیکلي دي د انډونیزیا غونډې ته خوشبینه یو ځکه چې هلته دیني عالمانو برخه اخیستې ده او په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی. سلام علی محمد له کندهار سلام راستولی دی او بعد لغې په سمس کې لیکلي دي د کندهار روزګان لارې بندېدو خلکو ته سخت مشکلات پیدا کړي دي. پرونه خبرونه کې مو په دې اړه راپور درلود. دا ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په هغه پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. خو اوس څلور نیمه بجې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
په انډونیزیا کې د انډونیزیا، افغانستان او پاکستان دیني عالمانو د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د دغو هیوادونو تر 500 زیات دیني عالمان نن په بوګور ښار کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه کانفرنس کې جرګه شوي وو چې دغه کانفرنس د یوې اعلامیې په خپرېدو سره پای ته رسېدلی دی. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان وایي وسله وال طالبان د حملو له تشدید سره سره په پوځي ډګر کې بریا نسي ترلاسه کولی. جنرال جوزف وولټل دا خبره نن په تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې وکړه. د فرا په څلور ولسوالیو کې تیره شپه جګړه سوي چې هم وسلوالو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی وایان وایي په دغه جګړو کې د وسلوالو طالبانو د وژل سو او ټپیانو شمیر شاوخوا ډیر شو تر رسیږي. د پاکستان حکومت په ځوابي اقدام کې د امریکایي ډیپلوماټانو پر ګرځېدو محدودیتونه ولګول. تر دې مخکې امریکا ورته اقدام کړی و. ایران په سوریه کې دننه پر ایراني اهدافو د اسرایل د میزایلو حملې په کلکه وغندلې. د دې پیش پاړه په خپل لول عکس العمل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې سوریه د اسرایل د یرغل په وړاندې د ځان د دفاع حق لري. او امریکایي چارواکي ویل ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د ولسمشر ټرمپ له وتلو سره سره سپینه ماڼۍ غواړي د ایران پر اټومي ساحو د ملګرو ملتونو د مفتشانو هغه څارنه دوام وکړي چې دې تړون ورته اجازه ورکړې وه.
په فرا کې تیر مشاب د ایناب کل تودیز او کلنې مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې د فرا ولایت سلګونو اوسیدونکو او شاعرانو ګډون کړی و. مشاعرې ته زموږ خبریال احمد شاه فطرت ورغلی راپور یې راکوي.
د نابګل دودیز او کلتوري مشاعره په فرا ولایت کې جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د فرا ولایت کابو شپېته تنو شاعرانو خپل مینهوالو ته د ولولو څخه په ډکو شیبو کې خپل شعرونه واورول. د شاعرانو په شعرونو کې ډېره په هیواد کې د شعر په ژبه روان وضعیت انځور شوی و. شاعرانو په خپله خوږه ژبه د جګړې او فساد څخه شکایت درلود او د سولې راتلو هیلې په خپلو پنځونو کې رانغښتې وې. محمد موسا قانی هغه شاعر و چې د ورکې سولې پسې په خپل شعر کې ګرځېدی. اسمت الله نصری بیا هغه شاعر و چې په خپل شعري ژبه یې اوسني حالات انځور کړي وه. د هغه په شعر کې تر ډېره جګړه غندل شوې او تپل شوې وبلل شوه او د پای ته رسېدو غوښتنه یې شوې وه. تایر ارمان بیا هغه شاعر و چې په هیواد کې د فساد او بډو څخه یې سر چکوي. د ارمان په خبره فساد او بډې دې لامل شوي چې په هیواد کې هیڅ قانون عمل نشي او په خپل سر یې زیاتوي. فرا ولایت کې د انابګل مشاعره د لیلا او ښکلا د توصیف څخه هم خالي نه وه. عبدالملک مذهبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې ښکلا په ترنم کې ستایلې وه او د ټولو ګډونوالو پاملرنه یې ځان ته واړوله. مذهبي په خپل شعر کې خپل د محبوب څخه ګیله وکړه چې ولې خوب ځینې ورک کړی دی. د غواړی چې دا ولسم کال چې په فراول کې د نابګل مشاعره جوړیږي. د نابګل مشاعرې بنسټ په فراول کې 12 کاله مخکې د هیواد ادبي مرکې لخوا پریښودل شو او دغه مشاعره هر کال د ثور په میاشت کې چې د ناب د ګل موسم دی جوړیږي.
په فراه کې مو د مشاعرې راپور اورېده. بل لور ته د کونړ د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د کونړ سیند مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې شاعرانو او ویناوالو له افغان حکومت وغوښتل چې د سیند مهارولو او پرې د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو په اړه کړې ژمنې عملي کړي. مشاعرې ته د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري ورغلی، راپور یې راکوي. راپور د شاعر اشراق شیګلی په شعر پیلېږي. تقابل شوې زخابل
شوم، هیڅ توپې زموږ نشته، هغوی هم داسې په جوړېدو لکه او نه دا چې ورور به ورور وژلو ته خبر یې څه یې ده تو دا په لمسه د پیرنګو لکه ته او لکه زه هېڅ تپوس د جرم نه وو په رضا د خدای وژلو ټول غوښتو کې د طوفانو لکه ته او لکه زه نور هم وو چې دا یې حال وو د بارودو په لیدو کې خار یې وان کورونه رنګ وو لکه ته او لکه زه.
مشر شاعر شیرزمان صادق د نور افغانانو په سیر ل روانو دودجنو او مرګونو حالاتو زوریدل او دا حالات په خپل شعر کې داسې ترسیم کړي.
یو ځل هوا ته اور کړي، غم شي په ځمکه وچی، دلته ماشوم وژني، هلته د خضرو بې ګناه مړي شي، هم بوډاګان ومري چې بې له خدای په خوله څه نه وي، د چا کورونه وران کړي، د چا د زړه بورجلې ونړوي، مور د بچي جدا شي او خور د خواږو ورور په ځوانۍ زړیږي.
د کونړ امنی قومندانۍ کې د ډایاک مسول محمد مختار اصرار وایي سره د دې چې د کونړ سیند په سیر ډیر چپان سیندونه شته دي، خو تر اوسه مو زیاتې ځمکې بې اوبو او کورونه تیار دي.
د سیندونه ستا په غېږه کې روان دي، د کونړ د سیند ځان ته نظاري دي، موږ تر اوسه د تیارو په غېږ کې ناست یو، د برېښنا د بندې هسې اوازې دي، طوفانی چپی بیا شور ڈکے پورت کی گترے بے شان انگازی دی، الہامی غبنے وزی لمو جنو غزل بولا سندری دی چپی دی، دا دا گنا امری لتند سوجی ستاپ سنو ستاپ غالو کی پرتی دی.
نور شاعرانو هم له چارواکو وغوښتل چې کونړ سیند باندې د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو په حق له چې کومې ژمنې کړي باید دغو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي او هیواد له روان بد اقتصادي حالات څخه بهر او ځانونه نورو ته له لاسنیونې خلاص کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ ستاسو د نورو پیغامونو ترڅنګ د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو شکایتونه لرو چې دغه ولایت له یو مسول سره مې مطرح کړي دي. د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه او پیغامونه را رسیدلي دي چې وروسته به یې واورو. لومړی د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاز د دغه ولایت د اوسیدونکو شکایتونه ځوابوي چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاز صاحب خبرونه تشرغ لاس ډیر مننه چې حاضر سوی د اوریدونکو شکایتونو ته پتی ربه د پکتیکا ولایت ستونزو ته جواب وایست. موږ د یو اوریدونکو اواز راخلو، تاسو یې غواړئ لطفا بیا جواب وایست.
السلام علیکم، زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیواز خاله او د صالح ستیل حال په زابل ولایت کې مسافر شپې سبا کوم. لازمو پکتیکا ډیر شاته پاتې د نورو ولایتو څخه، دا خو د سر د واز خاله صالح یعنی تقریبا دوه درې واره تنبیه مش دغه چې منظور شوی نه رالی، مکتوبونه نشته، ډاکتران نشته، کوم ډاکټر چې وي یعنی تقریبا چې مریض را پیښ شي موږ د غزني ولایت ناوې ته ځغلو یا بخام خامو ولایت ته ځغلو، نو د خدای په لحاظ موږ له اشرف غني دا غوښتنه ده چې موږ ته یا تنبیه راوړل شي او مکتوبونه را جوړ شي، لارې مکچه دي د امنی کې ډیره ده. نو موږ له اشرف غنی له لوړو مقاوماتو څخه دا هیله لرو چې د خدای په لحاظ ډیر وځورېدل او ډیر درځونکي افغانان ډیر په وینو تک پروت وو. نو تاسو دا یو خدمت موږ وکړئ چې موږ ته دغه تنباه په پکتیکا ولایت د وازخا په ولسوالۍ کې راوړل شي. ډاکتران نه لرو، شی نه لرو. وسلام علیکم.
بله آیا صاحب، د دې اوریدونکو پیغام خو مو اوریدی، مخکې تر دې چې تاسو جواب تراسو غوړم د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ د یو بل اوریدونکو اواز هم واورو چې هغه هم تقریبا ورته ستونزې لري او ورته شکایت لري. بیا به دواړو ته یو ځای جواب وایست.
السلام علیکم. زما احمد اکرم خپلواک وروره د مول پکتیکا ولایت د وازخا په ولسوالۍ کې نه تمبسته، نه مکتبونه نسته، نه روډونه نسته. نو موږ له حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ ته روډونه را جوړ کړي او مکتبونه را جوړ کړي. او په ټلیفونو ته هم ضرورت ډېر ده. ډاکټر نه لرو، تقریبا مریض هم تر جایه نه رسېږي. ډېر مخامخ یو بند نه لرو، یو شی نه لرو. ولې نه موږ دا خبرې تر لوړو مقاماتو نه رسېږي؟
بلې آیسب اوس تر اوسه ستاسو جواب ته.
تاسو ته، تاسو درنو اورېدونکو ته لومړی سلام وړاندې کوم. د غورونو نام ډیره مننه چې ستونزې شریکه کړې. رښتیا هم تر ډیره بریده دغه ستونزې شته دي. لومړی اوریدونکي د فکر کوم د روغتیا څخه کې شکایت درلود. د پوهنه په برخه کې، د روغتیا په برخه کې موږ له جدي ستونزې سره مخ یو. هغه هم د خزینه ډاکترانو او خزینه کارکوونکو په برخه کې. خپله پکتیکا کې خزینه ډاکتران نشته، په نشته حساب دي. او د نورو سیمو پکتیکا ته زړه نه ښه کوي، ځکه دوی ستانه کوي چې زموږ معاش کم دی. هلته دوی ته د ژوند کولو د زده کړو لپاره، اولادونو د زده کړو لپاره هغه ډول امکانات نه دي برابر لکه څه ډول چې دوی غواړي. دا ستونزه جدي ده. ولایتي ادارې له تېر یو نیم کال راهیسې له دغه ستونزو سره مبارزه وکړه. له نورو ولایتونو غوښتنه وکړه، له خلکو سره مو په دې اړه ځانګړې ناستې وکړې چې دوی موږ ته خزینه ډاکتران راکړي. د دوا په برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. زموږ کوم کلینیکونه چې کومو سیمو کې دي، هغوی ته پر وخت سره هغه لازمه دوا رسېږي چې اړینه وي. خو بیا هم ستونزه شته، له دې سترګو نشو پټولی. پوهنه په برخه کې ولایتي ادارې خپله جناب ولی صاحب په ټول توان سره هڅه وکړه چې مارب په کمی او کیفي لحاظ پیاوړی کړي په پکتیکا کې. دا اوس هم ولی صاحب هر اونۍ له پوهنې ریاست سره یوه ځانګړې ناسته لري، د معرف یوه یوه ستونزه سره اخلي، مسؤولو کسانو ته دنده سپاري او اونۍ په داخل کې له هغوی ګزارش غواړي چې ستونزه تر کومه بریده حل کړي. دا د معرف کیفي برخې ته زموږ زیاته توجه ده، زیاته پاملرنه مو ده. د مرکزي دولت نه مو په دې برخه کې مرسته غوښتې ده. تر ډېره بریده زموږ لاسنیوی کړی دی. تاسو خبر لرئ چې په تیرو وختونو کې تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د ولسمشر له لوري پکتیکا ولایت ته د خپل شخصي بودیجې شاوخوا 20 میلیونه افغانۍ ورکړل شوې. د ولسمشر غوښتنه دا وه چې په دې په پکتیکا شپږ پاخه ښوونځي جوړ شي. خو جناب ولی صاحب د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره په ګډه یوه طرحه جوړه کړه. ولسمشر ته دا غطر حوالی کله پغه کې پکتیکا د کثره ول پراخ ولایت ته پراخ سیمې لري. نو د ولایت کارکون کول لري په ګډه طرح کې سلر وشت خطین خوندو ته ودانې شو چې د پکتیکا تقریبا ټول ولسوالۍ ته دغه خوندو دغه ودانې ورسېدې. په لابل سیمو کې دغه ودانې جوړې شوې. نږدې لس سره زده کوونکي چې پخوا د سرپناه زده کړې کولې دوی د ستونزې خلاص شول. ولسمشر هم دغه طرحه ډېره خوښه کړه او د نورو ولایتونو ته هم سپارښتنه وکړه چې په هغه سیمو کې چې پراخې سیمې دي لکه پرتې ولسوالۍ دي، زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي، د سرپناه ستونزه لري، هغوی هم دغه طرحه پلې کړي. د دې تر څنګ د موادو په برخه کې پکتیکا ولایتي ادارې سمو دی رئیس کوشش وکړه، هڅه وکړه. تر ډېره اوس زموږ درسي مواد او درسي کتابونه هم ښوونځیو ته رسېدلي دي. له کیفیت یې ځانګړې نظارت کوي. ولی صاحب په خپل نوښت سره د نظارت په برخه کې یو ځانګړی ټیم جوړ کړ چې هغه د پکتیکا نه وځي مرکزی سیمه ته بلکې لر په سیمه ته ملار شي لا خو په نوسم د ول نصرت وکړي د دوی د ذکر کیفیت وڅاري ان شاء الله باوري یو چې وګورو پورو راکمیږي ستونزې شته د منو چې ستونزې اوس هم پرځای پاتې دي زموږ دغه دواړه سکتورونه اوس هم له جدي ستونزو سره مخ دي خو امیدوار یو چې د ولسونو په همکارۍ ولایتي اداره او د مرکزي دولت سره دغه ستونزه به انشاءالله یوه ورځ حل کیږي.
بله مننه. آیا صاحب یو بل اوریدونکي ته به ورسو چې د شکایت څه دی؟
السلام علیکم. زه تر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه دا یو پیغام در سره شریکوم چې په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې ډېر زیات ظلم شروع دی. هلته بازار بند شوی دی. پیلوسان غلا کړی ده. بازارونه یې دوکانونه یې مات کړی دي. 15 ورځې کېږي چې دوکان بند دی. زما خپله نوما دا وخت درخمان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه در سره زه ضرور غواړم چې دا پیغام راته نه شریکې. هلته زموږ مشران هلته په کابل کې میشتې په غونډه کې. زه ضرور غواړم چې دا متن دا پیغام
وقت نہ وقت بلا دل سکے گی تو دشمن ڈیرے وقت عملیات عمل سے دوام لری خو د دوی د بازار د باندې دوه سنز یا دکړه یو تور کې چې بازار باندې شو او دلته د پرلت خیمه د کوزو پښتنو په ملاتړ خیمه در کې دی د ځای اوسیدونکو لوري او په دغه مسله کې وسوال طالبانو مداخله کړې و. فکر کوم کوئی د دوی ترمنځ کومه لافتي شخړه رامنځته شي وه. همدا علت و چې یو تور کې د دوی بازار هم تړل شوی و. خو زموږ ولسوالۍ مسؤولین او امنیتي چارواکي سیمه ته ورغلل مسالې حل کړل ستونزې حل کړل نو اوس په دراز سره کولای شي چې خپل کاروبارونه ته دوام ورکړي.
بلې ډېر مننه. او وروسته یې اوریدونکي د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري د دوی پیغام.
مهرباني.
السلام علیکم. زه جمال د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. الو کوالي سونه دا وختونه ده چې په برمل ولسوالۍ کې ده تسلات
مخابراتی شبکې سره تماس فعالیت روان کړی دی. لنور مخابراتی شبکو سره بار بار تماسونه نیولې دي. خپل د مخابراتو سره دغه مسله تاکید کړی ده. نئی وسیع برمل ولسوالی کے پیوش میرن روسی مکی موہن کڑی کو جی ڈی خصوصی سیکٹور مشمانہ کڑی دا چی دئی باد آٹیا لمخ ہے پکتیکا پاک اسی مکی چی آٹیا لی گل کی گیا خپل فعالیت تر سر کول شپا ہوئی کہ خپل مخابراتی خدمات پایل او چٹا کری نو امیدوار یو چې ان شاء الله دا څنګه به حل شي. د ریسنت جی دی نیول شوی دا همدا کیږي نه مخکې لدې چې دوی دا څنګه یاد کړي دا څنګه موږ ته پاتې کړی دا په مرکز کې دا څو نه وړاندې هم جناب ولی صاحب د مخابرات وزارت له طریقې له دغه مخابراتي شرکتونو اساس سره دا خبرې کړې دي چې د پکتیکا په برمل ګمال سیړو کې یو څنډه نور ولسانه کې دا څنګه جدی نیول ان شاء الله کوشش مدا دی چې نه وخت په امبي ولسوالۍ کې بلکې په نور ولسوالۍ کې دا غوښتنې ته پاتې پاتې کیږي.
بله بله. آیا سب زم غواړم یو پښتنه پر اضافه کوم چې خبرتي شبکو موضوع مطرح سواله اوس فعلاً په پکتیکا ولایت کې کومې مخابراتي شبکې فعال دي؟
پکتیکا پراخ مساحت لرونکی ولایت دی. 13 رسمي او 3 غیر رسمي ولسوالۍ لري. مخابراتی شبکو ستونزه په کې جدي ده. په مرکزي کې خوشبختانه دغه ستونزه سره نه یو مخ په مرکزي کې او په نږدې ولسوالیو کې. خو په یو شمېر داسې ولسوالیو کې مثلا هغه د مرکز سره په 100 کیلومتره کې فاصله لري په کې موږ له دغه ستونزه سره جدي مخ یو. خو اوس روشن مخابراتي شبکه هلته فعاله ده. اتصالات مخابراتي شبکه په یو شمېر سیمو کې فعاله ده. سلام مخابراتي شبکه د غراس د ام جی ان مخابراتي شبکه او همسي مخابراتي شبکه د پخ او مې غواړم چې ان شاء الله په دې وخت کې به ستونزه
مال شي. بله کوردان محمد رحمان عیاز د پکتیکا د ولی وین.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس باید د نورو ولایتونو څخه راغلي پیغامونه او شکایتونه راوخلو.
فلمه لاته نایر ولسوالی څخه پیغام فرزم مزمور پیغام دا دی چې موږ په داسې خودش کې مکتب لرو او الکان مچور د مکتب څخه د برخي پاتې دي ځکه چې موږ الکان ورواستو مليمان وايي چې د خلاب نه در نو موږ ته موږ غواړو چې د منډ والی څخه د دغه غمو خري او موږ کوښښان ګرځو د مکتب پاتې دي د طالب پاتې دي. والسلام واځه ما ته غمدار درو جان چې دا غوول صالح کې د مېمن په لاله کې ورول دی اوس سره په دوه جره په درې سو جره په ځکه نیولې ده دا د ول مکرامات اشرف ونې زموږه کې هغه مې روز دا موږ ناري او موږ یو دی واوري درخواست واوري د مسلمان اور د ماجر او د مسافر په سیک ټوک نه نه دې کولای چې دا احترام وکړي د موږ د کومه تر تخصین کې راځي هر سره کولای چې په سیډر یو په څنډو درو جره باندې درې سو جره په ځکه نیولې ده دا سو جره په دوه سو جره په ځکه نیولې ده نو څوک نس کولای یو مسلمان یو کون دې چې دا پیدا کی یې بس کې په سیډر لو ځای کارتانی کنه درو ځای په راته ته توګه دوی ته وځي کنه لري موږ هغه ورو چارو دا خوایي چې جامو پیغام ورسي موږ هغه دی وکي مالا کې وکي دا موږ ورو رم دې کې تاسو کې یو ځایره پیدا کی موږ کوم لا دا انسان نه دا انسان خلک نه ورور جان سلام په احترام
رحمان د قرباخ څخه مې تماس نیول غواړم. سلامونه ولاند کوم د رادیو ته موږ په قرباخ کې ورور غواړم د ساقي د چار سپورټر چې د دې شیشه تاسو سره سره دا هیڅ زموږ په خطر نه کې لاس کار کوي سمدا کار دی دا چې دې نه کې موږ پیغام مسنن ته ورسوي. والسلام
په دې من کې دی هغه ته د غلې په انتخابات کې روان یو د تذکیرو په کاټانی سپتیزي آزاد کمیشن او بل هغه پولیس چې پاوزو کې یا په خوځو کې یا کندک مشران هغه خپل عسکرو تذکیره راټول کړي او د کاندیدان په واکه لري خپل او کاندید ته ورکړي. والسلام.
السلام علیکم زبد الله فضلی درغنده ولسوالۍ خزنګ ومه. زما پیغام والی صاحب ته د زابر له چارواکو څخه د سیدا پوسټو کې د ایرکم اسکر ځای کړی دي ته ما د چاس کې یاروین کې د خلا لپاره سن خلج راواز یو تر اصلي د ایلونیان چې شان کې ناس چې خلج په بازار دي په تکلیف کې د خپل ځان په نشه باندې اخته دي د داخ د فنس ساتل امنیت نه د امنیت پر د کار کول سایبل کې دي خپل ځان په نشو کې د وکی د ساتل د شان او بنیا خلک دي سم خلک حکومت کې سم خلک راوځي کني د غوښتل ټول کې د خلک د لوڅو زغت شي واخې زما د پیغام زبر والد.
بیا السلام علیکم زجاوید کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی د سلاوات کې سره سره په تماس کې ام مزدو حکومت څخه دا هله وا هر زولرو چې دا د سلاوات وکړي کې پس ما پر ماجد باندې یو عبادت باوري راوي د څنګه د وبد د غوبو خو نه غواړو د کشتو د زغیات او د جوب نه غواړو د وبو سره مزدو غواړو په ځاجو دا وساله دا وسیره پنده د کینه کې د دوه لری دامي قوت او بره عمله دي بس بخي سره فازاب یو بس هغه ستنه او دغه کډر دولتي چارواکو پر ورسوي ډیر مننه له زابې راځي. سلام په فکر.
السلام علیکم رحمت الله علیه مزاد شریف د فار خبره کوم زه د کندهار اوسیدونکو مې مرمختن رالو په یو بازار څخه کړی د مزاد شریف په فار کې چې په نام پښتون مینی راته کوي او دا یخ ټکسنی پښتانه نه پریږدي نو موږ اړ یو چې موږ پښتنو سره ولې دا چې ولې توپیري چلند سره کوي ولې دا چې په دې ځا ته سترګې راته ګوري د ماسان د یوه نیمه بجې ټکسنی ولې په دغه دغه باندې دغه یخ ته وروه ته ناشي نو کته چې زموږ موږ پیغام تر څو ورځې وروه په ورو سره ستاسو باندې مهرباني وي. والسلام.
بل السلام علیکم د ازادي رادیو څخه دا سهیل لرم زر زابل ولایت ته خلل صالح څخه خبر کوم. آیا زموږ ماشومان ډېر به تعلیم او تربیه دي موږ اسکولونه دا غلرو چې موږ ته اسکولونه راشي موږ ماشومان تعلیم وکړي علم حاصل کړي موږ دا یې ارزو ده چې زر تر زره دي اتغر صالح ته زابل ولایت ته دا پام واړي مننه مختلفه
بله السلام علیکم زه په زابل ولایت کې مزدور ولسوالۍ کې خبرې کوم موږ له زابل ولایت څخه دا غوښتنه چې د مزدور په ولسوالۍ کې نه کومه جسته نوروز کا نه پنداسته د سیم سم دی په ډېر ضرورت ته کله چې سم باندې د سرې اتفاق نه مطلب دی موږ له ولایت څخه د زابل ولایت څخه دا غوښتنه چې د مزدور ولسوالۍ کې سم باندې سیم راوستي السلام
السلام علیکم زا اب ابراہمان د کندهار ولایت پنجوایو ولسوالی د سلامات کړي سره تاسو سره تماس کیم مزدا یو مشکل لرو د دا دغه د سلامات کلیسا او زیاده پنجوایی در بازار تقریبا تر یا څلور کیلومتره سړک کې ډېر خراب دی موږ په تکلیف یو نو دا پنجوایی ته موږ ښکاري واخلي نه وخت د شپې زوی او مریض دی د کلینیک ته ورځو داسې په تکلیف وي په دا مابیل کې په چمنانو کې چېرته ویدي تاس خراب سړک دی په دا د ژمي د پسرلي په موسم کې بیا بېخي خراب وي اوبه پر بویږي موټرګاټ مطلق په مطلقه توګه نشي ورکلای بعضې موټر او دا شی په چیرې دای شي نو موږ ډېر سره په تکلیف دا غزمز اواز کدر لولتي چارواکو پر ورسوي د ازادي راځي څو استاد څخه ډېر مننه
بلې السلام علیکم زه محمد اسماعیل له زبل ولایت په مرکز نه کوشش دن کوم زه یو معلومات خبر کوم از مل حقوق تل زیات دي دي دراتوای چې مطلب مشتاسي په دې ټکنګ څخه ټول وسداغه تاسو ته خپل حقوق ترکو پر بعد هر خو د ازمر ستونزې تاسو د اون چراک سره شریک کړئ چې واکه موږ ټول حقوق په مشي سره کړی چې څنګه راغلی
وعلیکم السلام ګرانه دوسته ستاسو ستونزې مو دادی واورېدلې پراتلونکو خبرونه کې به حتما لاړوند چارواکو سره شریک کړو د خبرونې وخت مو په خلاصېدو دی یو ځل بیا خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي بیا هم ستاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لار یم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پوری زمان ساد.